دا مشال رادیو دا محل په پیښور کې د غرمی 12 بجې دی. په دې خبري سات کې موزه ګل ایاز او شاهین بنيري هر کله کو. په دې خبري غړي کې مو د قبایلی ضلع خیبر پختونخوا افغانستان په اړه رپورټونه شننې او ځانګړي رپورټونه هم راوړي دي. خلومړي د سیمې او نړۍ تازه خبرونه له شاهین بنيري.
پختون ملت پالا او منیشتلګون په پاکستان کې د افغان کډوالو پر ضد د کاروایانو غندنه کړې او دای د بشري حقوقو ضد اقدام ګڼلې دي. د باجوړ په شینکوټ سیمه کې ناپیژندل شو وستوالو یو ځایي دینی عالم مولانا تلا محمد په هدفي برید کې وژل دي او د ترکیې هوایي ځواکونو د عراق په شمال کې د کوردستان د کارګر ګوند 85 هدفونه لمنځه وړي دي. د خبرونو تفصیل. پختون ملت پالا او منیشتلګون په پاکستان کې د افغان کډوالو پر ضد د کاروایانو غندنه کړې او دای د بشري حقوقو ضد اقدام ګڼلې دي. بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې د ګوند مرکزی ویان زید خان وویل چې په زوره د افغان کډوالو له هیواد وستل د غي سره زیاتې او د بنیادی بشري حقوقو څخه سرغړونه ده. نوموړي زیاته کړه
دہشتگردی خلاف جو سونا ایکشن کوری سے اٹک تا خو ہاں افغانان کیا پورا مندی خدا سے نہ چیو میں اشور کے جتا زا مداغی چکم جیتا دنیا یا بد خلق پڑے رازان کے متاخل امداد اگی سرا زیادہ دے اودا دا انسانی حقوق خلاف ورزیم دا
دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان د کورونو چارو وزیر سرپراز بوکتی د اکتوبر په 3 په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته وویل چې قانون پلي کوونکي ادارې به د اکتوبر 1.5 نیټې وروسته نه قانون کډوال په زور وباسي او جیدادونه او کاروبارونه به سرکاري کوي. بلخوا په پاکستان کې د افغان کډوالو د چارو کمشنر عباس خان سپیناوی کړي چې حکومت به یوازې د غیر قانوني افغان کډوالو پر ضد ګامونه اخلي. نوموړي پرون مشال لیډو ته وویل چې دوه کاله وړاندې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنېدو نه وروسته 1,00,000 نور افغانان پاکستان ته راغلي دي چې هیڅ قانوني اسناد نه لري. په افغانستان کې د طالبانو حکومت ویلي چې د بې اسنادو افغان وګړو په اړه د پاکستان پریکړه ورته د منلو وړ نه ده. غوښتنه یې کړې چې باید پاکستان په دغه اړه خپله پالیسۍ ته بیا کتنه وکړي. د افغان طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پرون په ټولنیزه میډیا ایکس په یو بیان کې وویل چې په پاکستان کې له افغان کډوالو سره روان چلند ورته د منلو نه دی او چارواکي باید په دې برخه کې خپل تګلاره بدله کړي. هغه زیاته کړه چې افغان کډوال د پاکستان په امنیتي ستونزو کې ښکیل نه دي او تر څو چې په خپل خوخه له پاکستانه لاړ نشي باید دغه هیواد وزغمي. د پاکستان د بارنو چارو وزارت لا په دې اړه سن دی ویلې. د باجوړ په شینکوټ سیمه کې ناپیژندل شو وسلوالو یو ځایي دینی عالم مولانا تلا محمد په هدفي برید کې وژل دي. ځایي پولیس چارواکو پرون ماښام مشال لیډو ته وویل چې مولانا تلا محمد جماعت ته پلار وو چې وسلوالو ور باندې ډزې وکړې او مړې ک. وژل شوی دینی عالم د شینکوټ په جماعت کې امام وو او د جماعت اهل حدیث ډلې سره تړاو لرلو. پولیس چارواکي زیاتوي چې د مولانا تلا محمد مړې روغتون ته منتقل کړي دي او داغه کورنۍ لا هم په چا داغه د وجنې داوا نه ده کړې. شینکوټ د باجوړ خارنا پنور پریواته اړخ د مامون د سیمه دا چرته چې وخت په وخت هدفي بریدونو کې ځایي مذهبي سیاسي او ولسی مشران په نخښه شوي دي. چارواکي وایي چې د بنو غوړه بکاخیلو کې د 13 میاشتو یو ماشومه پولیو یا ګوزن وهلې ده چې ورسره په یاد سیمه کې د پولیو د رنځورانو شمیره دریو ته پورته شوې ده. په بنو کې د پولیو مخنیوي پروګرام یو چارواکي عدنان خان بیګام مشال لیډو ته وویل چې د پاکستان د روغتیا قامی ادارې په غوړه بکاخیلو کې په یو ماشومه کې د پولیو د ناروغۍ تصدیق کړی دی. د چارواکو په وینا د وړاندې د مارچ په میاشت کې په دغه سیمه کې یو ماشوم د پولیو وایرس وهلی و. چارواکي زیاتوي چې د ماشوم مور او پلار هغه ته د پولیو ساسکو ورکولو نه انکار کړی و. په پاکستان کې روان کال د پولیو وایرس درې ماشومان ناروغ کړي دي چې درې واړه د بنو سره تړاو لري. د یادونې وړ ده چې په پاکستان کې تیر کال شل په کال 2020 کې یو او په کال 2020 کې د پولیو سلور اتیا پیخې ثبت شوې دي. د پاکستان پوز وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د چمن په پوله د افغانستان لخوا په ډزو کې د یو 12 کلن ماشوم په ګډون دوه کسان وژل شوي او یو بل جوبل دی. د فوج د عامه اړیکو ادارې ISPR بیګا په یو بیان کې ویلي چې په بلوچستان کې د پاکستان افغانستان پولی د سیرما د چمن د پولی د دوستۍ په دروازه کې ګمارل شوي یو افغان سرتیری له پاکستان څخه افغانستان ته پتونکو لارویانو باندې ډزې وکړې او دوه کسان یې وژل. په بیان کې راغلي چې د وژل شو مړي او یو ټپي ماشوم د چمن روغتون ته وړل شوی دی. بیان زیاته کړې ده چې افغان چارواکو ته ویل شوي چې ذمهوار تن ونیسي او پاکستانی چارواکو ته دې حواله کړي. په کابل کې طالب چارواکو لا په دې اړه سن دي ویلې. او د ترکی هوایي ځواکونو د عراق په شمال کې د کوردستان د کارګر ګوند 85 هدفونه لمنځه وړي دي. دا وروستو لاغې ده چې کوردانو وسلوالې ډلې د سپتمبر په 9 په انقره کې حکومتي ودانیو ته نږدې د یو بمی برید ذمواري ومنله. د ترکیې د دفاع وزارت ویلي چې له برید وروسته یې پرون د شمالي عراق په بېلابېلو برخو کې په دریم ځل عملیات ترسره کړي دي او ګڼ شمېر وسلوالې وژلې دي. د ترکیې د بارنو چارو وزیر حاکان فیدان پرون وویل چې په عراق او شام کې د کوردانو د کارګر ګوند او د شام د کوردانو د ملیشو ټول تاسیسات قانوني هدفونه دي. دا و د دې وخت خبرونه.
خبرونه مل مشال وړي واوریدل چې شاین بنیری درته اوړاندې کړ. کچره سروان غړي تر پای پاتې شي نو د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل به هم باوري. د حکومت لخوا د غیر قانوني کډوالو پر ضد د نومبر د لومړۍ نیټې د قانوني کاروایۍ د اعلان وروسته امنیتي ادارو په هیواد کې د افغان کډوالو په اړه د معلوماتو راټولولو کار پیل کړی دی، خو سیاستوالو په دې معنی ژورې اندېښنې هم څرګندې کړې.
هغه افغانان چې پرمن دي دهشتګردۍ سره شریک نه دي، نو داسې نه چې یو میاشور کې چې ته ځا د هغې چې کوم لیدادونه یا به د خلکو په ډېر ازان کې متاخر دا د هغې سره.
د پاکستان حکومت د بجلی په بیو کې وخت په وخت د اضافه اعلان کړی او ټیکسونه هم لګولي، خو گردشي قرضې سیوا کیږي. د دې وجوهات سي
د کال تقریبا 650 روپے حکومت یو تخمینه دا استیمیټ ده چې کم بجلی غلا ده، یو حکومت نا اهلیم پکې شامل ده.
په سواد کې د زمون کور تنظیم د دستوري حل
موسیقي حکومت ګوري د امن د امن علامت دی، د وحشت نه پاک دی، د امن دی، د یو والی دی، د کې چې کم دی یو د اتفاق دی.
نور مزوات هم لرو له مشال رادیو سره. مشال ریتا تاسې غوږی، د حکومت لخوا د غیر قانوني کډوالو پر ضد د نومبر د لومړۍ نیټې رایسي د قانوني کاروایي د اعلان نروستو امنیتي ادارو په پاکستان کې د افغان کډوالو په اړه د معلوماتو راټولولو لړۍ پیل کړې ده. بلخوا پښتون ملت پال ګوندونو د افغان کډوالو د وستلو په اړه د حکومتي پریکړې غندنه کړې او دای د بنیادی بشري حقوقو څخه سرغړونه بللې ده. خو په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د چارو کمشنر وایي چې یوازې هغه افغانان به خپل هیواد ته ستنوي چې په پاکستان کې د وسیدو قانوني اسناد نه لري. نور تفصیل په خبره غلام غوس راکوي.
د عوامي نېشنل ګوند مرکزی ویان زاهد خان د اکتوبر په 14 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د افغانستان د ناسم امنیتي صورتحال په وجه د تیرو 30 کلونو نه په لکونو افغان مهاجرین په پاکستان کې اوسیږي او اوس د هغوی په ضد کاروایانی کول او په تادی کې افغانستان ته د هغوی لیږدول د افغان مهاجرینو سره زیاتې دي.
د دشتګردۍ خلاف چې څومره اکشن کولی شي ټیک تا، خو هغه افغانان چې پرمن دي او هغه دهشتګردۍ سره شریک نه دي، نو داسې نه چې یو میاشور کې چې ته ځا نو د هغې چې کوم جیدادونه یا به د خلکو په ډېر ازان کې متاخلین دا د هغې سره زیاتې دی او دا د انساني حقوقو خلاف ورزي ده.
عوامي نېشنل ګوند د افغان کډوالو په اړه د پاکستان د نیګران حکومت په پالیسۍ د نیوکې د هغې رستو کړی دي چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر سرپرست بوکټي په اسلام آباد کې د اکتوبر په 3 نیټه د مرکزی اپیکس کمیټې د غونډې رستو ویلي وو چې ناقانونه افغان کډوال دي د نومبر د لومړۍ نیټې پورې د پاکستان نه وځي او د هغې رستو به قانون پلي کوونکي ادارې ناقانونه افغان کډوال په زور وباسي. دا په داسې حال کې ده چې د وړاندې نه په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ تنده شوې ده او د کراچۍ پولیسو د سپتمبر په میاشت کې شاوخوا 900 افغان کډوال نیولي وو او په اسلام آباد کې هم 800 افغان کډوال نیولي شوي وو چې په کې 400 هغه افغان کډوال بیا پریښودل شو چې په پاکستان کې د اوسېدلو قانوني اسناد لرل. په پېښور کې د افغان کډوالو په دې تازه وضعیت نظر لرونکي خبریال تیمور خان وایي چې اوس مهال پاکستان ته ډېر داسې نوي مهاجرین راغلي دي چې که هغوی واپس افغانستان تا ولیک ډول شي نو جوان به د خطر سره مخ شي.
ما چې کوم بخپل او قتل په اسلام آباد کې په پندې کې ما چې کوم انټرویو کړی دی یا ما قتل هغه 2300 پورې خلک ته چې هغه دی پکې دا دی کې صحافیان هم دي پدې کې اکټیویست هم دي پدې کې هغه خلک ته چې هغه په تیر حکومت کې لکه په پروسیکیوشن کې وو یا ججز او ججانی وی فیمل ججانی دي پکې هغه چې هغه الته طالبانو کیسونه اوریدلی دي طالبانو ته سزاګانې ورکړې دي او ما ته الته دا پته هم لګیدا چې افغانستان کې په تیر حکومت کې چې کوم په فوج کې خلک ودا غي یا په پولیس کې خلک وو هغه هغه هم دلته کې راغلي دي آباد شوي دي او هغه ته ویزه نه دي ملو شوي نو هغه سړي پکې ده.
په عین حال کې د مرکزی اپیکس کمیټې د پیسلو رستو د پاکستان د سرحدي او ریاستي امور ادارې په پاکستان کې د اوسیدونکو افغان کډوالو په اړه معلومات راټولول پیل کړی دي. په دغه اړه مشال ریډیو ته د اکتوبر په 14 نیټه د سرحدي او ریاستي امور د ادارې سفران لخوا د ترلاسه شوي دستاویزاتو تر مخه په پاکستان کې ادارو د افغان مهاجرینو د کاروبارونو او جایدادونو په اړه هم معلومات راټولول پیل کړی دي. د لومړنیو معلوماتو تر مخه 115 افغان مهاجرین د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو جماعتونو کې د پېشمامانو په توګه موجود دي. د دې سرکاري شمیرو تر مخه 1599 افغان وګړو په غیر قانوني توګه پاکستانی شناختی کارتونه هم جوړ کړی دي. د سفران د محکمې د دستاویزاتو تر مخه زر تر زره به هغه شناختی کارتونه منسوخ کوي کوم چې افغان مهاجرینو په غیر قانوني توګه ترلاسه کړی دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یو ان ایچ سی آر د شمیرو تر مخه په پاکستان کې دا مهال 14 لک افغان کډوال دیره دي او خواوشا په هم دومره شمیره کې غیر رجسټرډ کډوال هم په پاکستان کې ژوند کوي. د اکتوبر په 14 نیټه په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د چارو مشر کمشنر عباس خان له مشال ریډیو سره په مرکه کې ویلي دي چې 2 کال وړاندې په افغانستان کې د طالبانو د واک تر لاسه کولو وروسته ولکه نور افغان کډوال پاکستان ته راغلي دي چې هیڅ قانوني اسناد نه لري او پاکستان به یوازې هغه افغان کډوال واپس خپل هیواد ته ستنوي چې قانوني اسناد نه لري.
مشال رادیو ته وغواګیاست او زبوق غاګ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لالاري اوري.
مشال ته تاسو غوګی دا پاکستان او افغانستان ترمن د سوداګرۍ اسانول لپاره یو شمیر لوزنامي موجود دي. په دې کې یو ترانزیت تجارت تړون دی چې وسنه شکل یې په 2010 کال کې د دوړو هبادونو چارواکو لاسلیک کړ، خو اوس د پاکستان حکومت پریکړه کړې چې افغان سوداګر به نوي فیسونه او ورکوي. د ضمانت لپاره به په پاکستانی بانکونو کې پیسې دي او ځینې توکي به نشي وړلې. د دوړو هبادونو شریک چیمبر اف کامرس وایي دا فیصله له لاسلیک شوي لوزنامې سرغړونه ده. د ترانزیت تجارتي تړون د وسنی حالت او تاریخچه په اړه د بشیر ګواخ دا راپور ورکړ.
د پاکستان حکومت له افغانستان سره په ترانزیت تجارت تړون کې بدلون کړي او د افغان سوداګرو لخوا پر وړونکو مالونو یې 10% فیس اچولو سربیره د ځینو توکو په وړلو بندیز لګولل دی. د پاکستان کسٹمز لخوا د اکتوبر په 3 خبر شوی خبر پاڼه کې راغلي چې تر دې وروسته به په کراچۍ کې افغانستان ته تلونکي ګاډي د کاغذونو تاییدولو او نورو چارو لپاره د خپل وړونکو مال 10% پیسې ورکوي. په خو دا پیسې نه اخیستل کېدلی. همدارز له افغان سوداګرو د نقدو پیسو د بیمې پرځای د بانک بیمې شرط ایښول شوی دی. د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ شریکه خونه یا چیمبر اف کامرس دا بدلون ردوي. د دغه خونه شریک مشر خانجان الکوزی مشال رډیو ته وویل چې د 2010 کال د تړون لمخې افغان سوداګر له نورو هیوادونو څخه اخیستي مالونه
د پاکستان د بندرونو للارې افغانستان ته وړل شي. په بدل کې پاکستانی سوداګرو ته اجازه ورکړل شوې چې د افغانستان للارې مرکزی اسیا ته خپل مالونه یوسي. دوړو خو په لیکلي بڼه ژمنه کړې چې سوداګر به یوازې د لارو د استعمال پیسې ورکوي.
د اپټا قرارداد وخت یې پوره شوی، مګر د پاکستان پارلمان فیصله کړې ده چې تر څو نوې قرارداد ترسره کیږي دا قرارداد به ادامه پیدا کړي، او دوی کومه فیصله کړې ده دا یو جانب ده. یو ملک د بل ملک د اموالو نه کشتم او محصول نشي اغستلی. دوی چې کوم شرایط وضع کړي دي دا په دې معنی دي چې یعنی غواړي چې د غلاره په تا باندې بند کړي. دوی بانکي ګرانټي حتمی کړي ده چې دا په هیڅ صورت نه کیږي. بانک ګرانټي مونږه انشورنس لرو. د بانک ګرانټي داسې ده چې ستا یو لک ډالر مال دې راوړو نو ته به یو لک ډالر د پاکستان په بانک کې ږدې. نو دا خو هیڅ شی نشي کېدلی.
د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ شریکی خونی چیمبر اف کامرس پر ویبپاڼه د خبرو شو معلوماتو تر مخه د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترانزیت تجارت تړون په لومړي ځل په 1915 کال کې شوی وو. بیا وروسته په 2003 او 2010 کال کې پکې نوي بدلونونه وشول. د دغو بدلونونو مقصد سوداګري اسانه ول. په ډیری وړونکو مالونو کې وریجي، چای، بوره یا چینی، رخت، برېښنایي توکي، غوړي، د موټرو پرزې او ټیرونه شامل دي. د پاکستان کسټم ادارې د اکتوبر په 3 په خبر پاڼه کې ویلي چې افغان سوداګر هغه سامانونه له نورو هیوادونو اخلي چې په افغانستان کې ورته ضرورت نشته. د دوی په وینا بیا دا سامانونه پاکستان ته قاچاقېږي چې د پاکستانی جوړو شوو شیانو بازار خرابولو ترڅنګ ځایي اقتصاد ته زیان رسوي. خو د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ شریکی خونی غړی او تجار شاهد حسین چې د تورخم لارې مرکزی اسیا ته مالونه ځي وایي په اپتا کې نوي بدلونونه د ټولو خواو په زیان دي.
پاکستان ته دا پکار دي چې هغه خپل کسټم او خپل سونا ایریاز چې دي چې هغه کور کی، چې سمګلنګ هغه کنټرول کی. په هر لارې کې ټریکر لګېدلی، کراچۍ نه روزي په مختلف لارو هغه ټریک کیږي کسٹم طرف نه. افغان ترانزیت ریټ سره تړلې بیا د منځنۍ آسیا ترانزیت ریټ دی، او دې وخت موږ ته ضرورت دی، زموږ ولس ته ضرورت دی چې څونه دا ترانزیت ریټ د کراچۍ په لاره سي واقعيږي. په دې کې زموږ عوام، زموږ ترانسپورټ، زموږ تاجران هغه داخل دي، هغه ته ګټې رسیږي. دا یو منفي میسج ورکوي چې په دې وخت کې افغان ترانزیت ریټ باندې نرخونه سیوا شي یا هغه په مختلف طریقو باندې نور هغه وشیړل شي.
د پاکستان کورنو چارو نگران وزیر سرفراز بوکټی د اکتوبر په 3 ویلي وو چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت ته واضح کړی چې د ترانزیت ریټ په ترڅ کې قاچاق کیږي، چې اسلام آباد به پر ضد سخت ګامونه اخلي. هغه زیاته کړې وه چې په دې قاچاق کې ځینې پاکستانی امنیتي ځواکونه هم لاس لري چې سزا به ورته ورکړل شي. د طالبانو حکومت په دې اړه څه غبرګون نه و ښولې.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له 3 تر شپږو، د سهار له 9 د ماښام تر 2 بجو، د شپې له 9 تر 10 بجو او بیا له 11 تر 12 بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کلو هرس، لنډې سپې 15,550، 12,130 او 15,315 کلو هرس. او رګونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له 3 تر 6 بجو، د مازیګر له 6 نه تر 8 بجو، د شپې له 9 نه تر 10 او بیا د شپې له 11 نه تر 12 بجو په منځنۍ سپو 621 کلو هرتز خبريږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدل شي.
مشالو لیتا تاسو غوږی. په پاکستان کې د ترهګری پیښو د سار سیړنیزي ادارې په خپل یو تازه رپورت کې ویلي چې په 13 میاشتو کې د وسلوالو په بریدونو کې له 100 زیات کسان وژل شوی دي. دا رپورت له شمیرو سره سم په ورډل شو کې له 300 زیات امنیتی ادارو سرتیری هم شامل دي. د یو بل سیړنیزي ادارې بیا په خپل رپورت کې ویلي چې په سپتمبر میاشت کې 15 بریدونه شوي. نور تفصیل په خبره عظمت اشاره کوي.
په اسلام آباد کې د شخړو او ترهګرۍ سیډنیز مرکز سینټر فار ریسرچ اینڈ سیکیورٹی سټڈیز یا سی آر ایس ایس د اکتوبر په ډومبه په خپل رپورت کې ویلي چې د روان کال په ډومبه 9 میاشتو کې تر ټولو زیات وسلوال بریدونه په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې شوې دي.
رپورٹ زیاتوي چې د کال 2015 نه رستو د داسې ډومبې کال دی چې تر ټولو ډیر خونړې دی. اداره زیاتوي چې په ډومبې نه همیاشتو کې 1100 زیات کسان مړ شوي دي چې پکې 208 پولیسان او 132 نور امنیتي ادارو سرتیري مړ شوي دي. د خیبر پختونخوا پخوانی ای آی جی اختر شاه مشال ریډیو ته وویل چې خیبر پختونخوا بلوچستان کې د نامنه پیخې زیاتېدو وجه هغه وسلوال دي چې لسلویختو کلون راسي په گاونډي هیواد کې جنگېده او اوس یې د پاکستان په قبایلي سیمو او بلوچستان کې پناه اخیستې ده.
یونین دلتا انٹری کڑے وا آغا وقت کم جہادی تنظیموں نے جوڑو داغی ٹول براقز خیبر پختونخوا او زڑس قبائلی سیما کی ہو او کبیا 9/11 شو آغی نہ پستا ہم دا ٹول زمنگ دے کے قبائلی سیما تھا را غوښ شوی او هغه دلتا دې تنظیمونو وخت سره خپل نیٹورکس جوړو او هغه نیٹورکس رو رو دوره حاوی شو چې په دې شیبا کې هغه خپل عملداری شروع کا شوره شو.
په اسلام آباد کې د سیډنی او بل مرکز پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ سیکیورٹی سټډیز هم د ستمبر د میاش په خپل رپورت کې ویلي چې د روان کال د ستمبر په میاش کې 15 وسلوال بریدونه شویو چې پکې 146 کسان مړه او 147 جوبل شوي دي. د پی آی سی ایس ایس اداري مشر عبدالله خان مشال ریډیو ته وویل چې د کال 2019 نروستو وسلوالو په عوامي ځایونو بریدونه کول پریخي، نو هم دا وجه ده چې اوس پولیس په نخه کیږي. خو د روان کال د ستمبر په میاشت کې شوي بریدونو کې زیاتر عام خلک په نخه شوي دي.
پچھلے 1-2 سال کے دوران وہ جو ایک
نریٹو 13-2 کلونه کې چې پی ٹی ایم په قبالی ضلع او خیبر پختونخوا کې د پوسټ پر ضد کما بیانیه استعمالوله، نو وسلواله ډلې همغه سوچ سره مخ ته راغلل او صرف د سکیورټي ادارو کارکونکي او پولیس ولې پنخه کول شروع کړل. اولی صحافیان هم پنخه کول. وسلواله یو له عمل جاری کړو چې په هغه کې ویل شي وو چې په اولسی زینبا بردونه نه کوي.
پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ سیکیورٹی سټډیز په خپل رپورت کې ویلي چې د ستمبر په میاشت کې په هدفي بریدونو کې 26 کسان مړ شوي چې پکې 14 کسان عام خلک او 10 د نورو امنیتي ادارو سرتیري وو. په پیښور کې خبريال عرفان خان مشال ریډیو ته وویل چې د وسلوالو وړې وړې ډلې دي چې په هدفي وجنو کې ککړې دي.
چې کله طریقې طالبان پاکستان کې د نور وړو وړو تنظیمونه راوځي چې ویني نو هغه بیا د پاکستان لپاره یو بل غټ خطر جوړ شوی، او د دین علاوه مخکې خو صرف ټي ټي پی وا یا وړ تنظیمونه نه صرف هغه یوځای شو بلکې دا وخت کې د داعش په صورت کې پاکستان ته ډیر زیات غټ تھریټ دی. باقاعده د پاکستان انسټیټیوټ آف پیس سټڈی یو رپورٹ راغلی چې پاکی کې دا لیکلی دي چې په افغانستان کې موجود داعش اسلامک سټیټ او بیا خاص کر په خراسان صوبه کې چې کوم دي نو د هغې عملیات تر هغې کارویانې د پاکستان خلاف ډیرې زیاتې دي. خاص کر دغه بیا دلته چې کوم مذهبي جماعتونه دي، په مذهبي جماعتونو کې بیا جمعیت العلماء اسلام د هغې په ښکارا نخه باندې دي.
سینټر فار ریسرچ اینڈ سیکیورٹی سټڈیز په خپل رپورٹ کې ویلي چې د کال 2013 نه د کال 2023 پوره دا وسلوالو پر ضد کاروایانو کې د 1100 زیات وسلوال وجلی شوی دی. رپورت زیاتوي چې په 13 کالو کې لشپګیش زرو زیات پیخي شوی چې پکې 1100 زیات عام خلک او 1100 زیات د سکیورټي ادارو کارکونکو کې نشوي دی. عظمت علي شاه مشال ریډیو پیښور.
مشال ریډیو تاسو غواګي د پولیو مخنیوي پروګرام چارواکي وای د بنو په غوړه بکاخیلو کې د 300 یو ماشوم د پولیو وایرس زپلې دي چې ورسره په یاد سیمه کې د پولیو د ناروغانو شمیر دریو ته رسیدلې ده. په داسې حال کې چې د پولیو ضد اډلو باندې وسلوالو بریدونه هم تر سره شوي دي چې لکبل یې د پولیو ضد کمپاین ته زیان رسیدلې دي. تفصیل عمر وزیر راکوي.
د بنو پولیو مخنیوي پروګرام یو چارواکي عدنان خان او صحت محکمې چارواکو بیګاش په مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان صحت کمی ادارې NIH د بنو غوړه بکاخیلو د غماشومې پولیو ناروغي تصدیق کړي. دوی وویل چې د ولس نه خواس کړي چې خپل ماشومانو ته پولیو ساسکي ورکړي. د دوی په وینا د نوړاندې هم د مارچ په میاشت کې د غلطه یو بل ماشوم پولیو ناروغي وهلې وو چې مور پلار یې د پولیو ساسکو انکاری ول. پاکستان کے روان کال کے درے دا پولیو یا گزرن ناروغے کے سونا شوی چہ دا چارواکو پا وینا درے وڑا دا بنو پا بکا خیلو کے شوی تر دے وڑان دے 2022 کال کے پاکستان کے شل 2023 کال کے یو او 2006 کال کے سلو رتیا کے سونا شوی ول دا بنو ڈویژن لکی مروت ضلع کے دا پولیس و ځایی خلکو په وینا دا اکتوبر په 3 وسلوالو ځایی پولیو پروگرام کارکون کے سخی رحمان پر ڈزو وژلے وو ځایی خلکو مشال ریڈیو ته وویل چې لکی مروت زیندی فلک شیر سیما کے د شپې وسلوال راغلل د سیمې د پولیو پروگرام کارکون کے لکور را وستا او پر ڈزو یې وژلو د یادې سیمې یو کس چې د حالاتو نزاکت او ویره لوجه نوم نواخست مشال ریڈیو تا وویل چه دغلتا پا خلاص مر دش پیورز وسلوال گرزی خلکو تا گواخونه کدی فعالیتون زیاد شوی دا یاد پیخز مواری دا حافظ گلبادر وسلوال دل پا غاڑا خسته پولیس او فوزی چارواکی وی چه دغلتا دا وسلوالو زید هدفی عملیات هم دوام لاری وسلوالو طالبانو لخوا وقت پا وقت دا پولیو کرکون کو او دا غوی د حفاظت لپاره مامور پولیسو باندې بریدونه کیږي چې ګڼ کسان په دې بریدونو کې وژل شوی ژوبل شوی دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د خبر پښتونخوا د کرکلی سانګې په خبر کې د کاروندګرو او کاروباریانو لپاره د دوه ورځنی نندارتون انتظام کړی دی. په دې نندارتون کې د زراعت میانو او سارو پوهان ځایي کاروندګرو تا د کاروندې او کاروبار د جدیدو او ساينسي طریقو په اړه معلومات ورکوي. د سیمې کاروندګرو د نندارتون هرکلی کړي. تفصیل وسیم سجاد راکوي.
یاد نندارتون ته د خبر پښتونخوا نه علاوه د ملک د نورو صوبو نه د خپل شوبو ماهران ورزي او د غلطه ورغلي تنانو ته د کاروبار د شروع کولو او په مخه بوتللو په اړه پوهاوی ورکوي. د نندارتون د انتظامی غړی او د زراعت مهانو او سارو د محکمې ډیپټی ډایرکټر ډاکټر کامران د اکتوبر په 14 مشال ریډیو ته وویل
زمیدار خلک چې کم دی هغه منګرا وختلی دی باجوړ نه د ممندو نه د مختلف قبایلی ازلان راغلی دی د ډیسټریکټ نه راغلی دی او هغه خلک دلته نه چې کم دی نو د کم نوی طریقې دی د زراعت او د سارو د خصمانی دغه باره کې معلومات خلکو ته ورکړي.
په یاد نندارتون کې د خیبر پختونخوا د بندوبستی او قبایلی ضلعو نه علاوه د پاکستان د نورو صوبو خلقو د بیرابیلو محصولاتو سټالونه لګولي وو. د باجوړ شیخ ګلباچا چې د ګوبین یا شاهدو کاروبار کوي په نندارتون کې د مختلف ګبینونو سټالونه لګولي وو. نوموړي مشال ریډیو ته وویل
بل د کپنې نو سپکې زمنګ ډیر ښه ډیل روان دي. مختلف کمپنې نه چې کوم دی پاغي کې نېشنل ملټی نېشنل کمپنې نه لګې دي هغه مختلف برانډ شي کوم دی هغه خلکو ته وړاندې کوي. لیبلنګ ګوري دغه رنګ چې کوم دی بوتلنګ ګوري برانډونه ګوري دغې نه علاوه چې کوم دی منګ غواړو چې دغه رنګ ایکسپوګانو ته زمنګ ځوان کل چې څومره په انوستینو کې هغه مل دي کپی مل دي چې هغه هم راشي او پاغو کې د بزنس طرف ته چې کوم دی رجحان پیدا شي.
یاد نندارتون تر بیرابیلو طبقو سره وابسته خلق او په خصوصي توګه زده کوونکي او د زمینداري د کار سره وابسته خلق ورغلی وو او د پوهانو او سال لګونکو سره یې تبادله خیال هم کولو. د پیښور واجد علي چې د زمینداري د شوبې سره وابسته دي نندارتون ته د ورتل مقصد صدا سي بیانوي.
مونږ خو په دې مقصد راغلی وو چې دلته نوې مطلب مشینری راغلی وي سنوې تخمونه راغلی وي یا نوې ورایټیانې دا د غنمو د جوارو یا د غنو یا مطلب چې داسې لایسټاک والا دغه لګولې مختلف قسم چرګانې پکې روړې دي او دغه دی او دا شاندې د دوایانو والا راغلي دي نو دینه مطلب هم ته پته ولګي چیرې اوس نوې مطلب مارکیټ کې کم تخمونه راغلي دي یا کم نوې نسل والا زناور راغلي چرګان راغلي دغه راغلي چې هغه نمونګه ته معلومات حاصل شي او بیا موږ هغه کې مطلب چې خپل کاروبار شروع.
د انتظام کوونکو په خبره یاد نندارتون په خبر پښتونخوا کې په اول ځل وربلل شوی وو او وایي دوی غواړي چې په راتلونکي کې داسې قسمه پروګرامونه د خبر پښتونخوا د نورو علاقو او په خصوصي توګه په قبایلي ضلعو کې هم جوړ کړي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو پر یوټیوب، انستاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شي.
مشال ریډیو تاسو غوږی تاسو کولی شئ د مشال ریډیو ټولې خبرونه زمنګ په ویب پاڼه mashalradio.com همدارس په فیسبوک او په ټوئیټر هم کتلې لوستلې او اوریدلې شئ. د رواني غړې نوی برخه تر ورسېدو زکه چې په پیښور کې د ګرمۍ دولسنی بجې شي وي دي. شاین بنيري هم را سره په سټوډیو کې موجود دي، نو له هغه نه بعد د خبرونو لنډیز واور.
پختون ملت پالا او منیشتلګون په پاکستان کې د افغان کډوالو پر ضد د کاروایانو غندنه کړې او دایي د بشري حقوقو ضد اقدام ګڼلې دي. بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې د ګوند مرکزی ویان زید خان وویل چې په زور د افغان کډوالو له هیواد وستل د غي سره زیاتې او د بنیادی بشري حقوقو څخه سرغړونه ده. بلخوا په پاکستان کې د افغان کډوالو د چارو کمشنر عباس خان سپیناوي کړي چې حکومت به یوازې د غیر قانوني افغان کډوالو پر ضد ګامونه اخلي. د باجوړ په شینکوټ سیمه کې ناپیژندل شو وسلوالو یو ځایي دینی عالم مولانا تلا محمد په هدفي برید کې وژل دي. ځایي پولیس چارواکو پرون ماښام مشال لوتو ویل چې مولانا تلا محمد جماعت ته پلار وو چې وسلوالو ور باندې ډزې وکړي او مړې کړه. وجل شوی دینی عالم د شینکوټ په جماعت کې امام وو او د جماعت اهل حدیث ډلې سره تړاو لرلو. چارواکي وایي چې د بنو غړه بکاخیلو کې د اتلس میاشتو یو ماشومه پولیو یا ګوزن وهلې ده چې ورسره په یاد سیمه کې د پولیو د رنځورانو شمیره دریو ته پورته شوې ده. په بنو کې د پولیو مخنیوي پروګرام یو چارواکي عدنان خان بیګام مشال لروته وویل چې د پاکستان د روغتیا قامی ادارې په غړه بکاخیلو کې په یو ماشومه کې د پولیو د ناروغۍ تصدیق کړی دی. د پاکستان پوز وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ چمن په پولا د افغانستان لخوا په ډزو کې د یو دولس کلن ماشوم په ګډون دوه کسان وژل شوي او یو بل جوبل دی. په بیان کې راغلي چې د وژل شو مړي او یو ټپي ماشوم د چمن روختون ته وړل شوی دی. په کابل کې طالب چارواکو له پدې اړه سندي ویلې. او د ترکی هوایي ځواکونو د عراق په شمال کې د کوردستان د کارګر ګوند اته 50 هدفونه لمنځه وړي دي. دا ورستو لاغې ده چې کوردانو وسلوالې ډلې د سپتمبر په 9 په انخاره کې حکومتي ودانیو ته نږدې د یو بمی برید ذمواري ومنله. دا وو د دې وخت خبرونه.
دا خبرونو لنډیز مولا شاین بنیری واورو. ستاسو هم د نور رپورټونو په لور راګرځوم. په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت وخت په وخت د بجلی په بیو کې اضافه اعلان کړي او یو شمیر ټیکسونه یې لګولي دي، بیا هم د بجلی په مت کې گردشي قرضه 2.3 تریلیون روپو ته رسیدلې ده. بلخوا د پیسو نړیوال صندوق IMF حکومت ته د بجلی په مت کې د تاوانونو راکمولو او بجلی د ترسیل د نظام د قوي کولو ویلي دي. گردشي قرضه ستوای او د دې په نتیجه کې د پاکستان د عامو وګړو ژوند او پرمختیاي پروژې څنګه اغیزمنې شوې دي. په دې اړه نور معلومات شاین بنری راکوي.
د پاکستان د وفاقي حکومت د بجلی څنګ د وپانې د راپور تر مخه په پاکستان کې د بجلی په مت کې د گردشي قرضو حجم 2.3 تریلیون روپو ته پورته شوې ده. په دغه اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو یو پوه او خبریال طاهر شیرانی وویل چې د پاکستان جمهوری اتحاد په مشرۍ د وزیر اعظم شهباز شریف تیر حکومت د بجلی په بیه کې د یونټ په سر د 15 روپو نه ډیر اضافه کړې وه. نوموړي زیاته کړه چې له دغې نه علاوه هم د میاشتې او دریو میاشتو په سر په بلونو کې اضافه شوې وه، خو د هغې باوجود د بجلی په مد کې گردشي قرضه 2.3 اربا روپو یا 2.3 تریلیون روپو ته پورته شوې ده.
فیڈرل گورنمنٹ سم پکے شامل دے، پروونشل گورنمنٹ سم پکے شامل دے گا، کرنٹ ڈیفالٹر ہم پکے شامل دی، اگو نہ چی ریکوری نہیں اور سرا ٹیرف یعنی جی بجلی قیمت سیوا کولو یو ایڈجسٹمنٹ ہی آگا کا ڈیلے کئی حکومت دگنا ہم بیا چی کم سرکولر ڈیٹ دے آ سیوا کی گی. آئی ایم ایف ہم داوائی چی تے کم سرکولر ڈیٹ دے آگا کنٹرول کے دہ کال تقریباً 500 ارب روپے حکومت یو تخمینہ دا اسٹیمیٹ دے چی کم بجلی اغلا دا پغه کې حکومت یو کریک ڈاؤن شروع کړی دی. ابلې میاستنا نگران وزیر اعظم په ہدایت باندې تقریبا 12-13 ارب روپے ریکوری شوې ده، لیکن 600 ارب روپے غلا ده. یو حکومت نا اهلیم پکې شامل ده.
د پاکستان موجوده نگران حکومت هم د بجلی په بیلونو کې د اضافه لړۍ روانه ساتلې ده. د وفاقي حکومت د بجلی څانګې یا پاور ډیویژن په خپل ویبپاڼه د بجلی په 15 کلن پلان کې ویلي چې د بجلی په مت کې بعد د کیپیسټی چارجز په نامه نور ټیکسونه هم عملي کوي، خو د دې باوجود گردشی قرضه نه کمیږي. گردشی قرضه څه ته وایي؟ په دغه اړه د خیبر پختونخوا د اسمبلی پخوانی غړی او سیاست مدار احمد کونډی وایي چې په اسانه ژبه کې دا یوه دایره ده، چرته چې حکومت د بجلی د ویش ادارې او د بجلی د پیداوار خپلواکه ادارې د یو بل قرضداري دي، او د بجلی د غلا بلونو د عدم ادایګي او د بجلی د ضایع کېدو له کبله پکې ورځ تر ورځه اضافه کیږي.
په ادھار ماندې، په پور ماندې، په قرضې ماندې دي، بار نه ګیس را غواړي او تیل را غواړي، بیا چې کم دی کنه هغه ادھار چې کم دی آی پی پیس ته ورکې دي، اگریمنټونه داسې دي. نو دا چې کم سرکل دی دې ته مطلب چې کم دی سرکولر ڈیٹ وای، ولې پی ایس او چې کم آئل را غواړي، بار ملکونو نه را غواړي او په لون ماندې را غواړي. نو دې له وجه دا یو سرکل جوړ شوی دی کافی عرصے نه، د لاسز له وجه، د ٹرانسمیشن لائن سے کم غدی ڈیر زیادہ ڈیمیج دی، آگے کے دمرہ کیپیسٹی نہیں 30% لاسز اشی نو پیسے ملاوی گی نا. نو دے لوجہ دا شے چی کم دے کنا سرکل کے روان دے بس یو بلتا مطلب کمیٹمنٹ کئی لیکن بیدے مانے فائننشل چارجز عمرہ زی.
دا پدا سے حال کی دا چی دا پیسو نڑیوال صندوق یا آئی ایم ایف ہم پاکستان تا ویلی چی دا بجلے پا مت کی تاوانو نا کم کی، د بجلی د ترسیل نظام خکی او د بجلی په بیلونو کې د سبسیډي یا رعایت ورکولو نه ډډه وکړي. لدغه ورستو د پاکستان نگران حکومت د بجلی د غلا د مخنیوي لپاره یو کمپاین هم پیل کړی دی. خود پرمختیایي چارو پوهان وایي چې د حکومتي نظام د خکولو او د بجلی د پیداوار او ویش په نظام کې د اصلاحاتو نه بغیر د دې چیلنج سره مقابله ګرانه ده. په دغه اړه په اسلام آباد کې د پرمختیایي اقتصاد د مطالعاتو د مرکز یو څیړنکار کریم خان وایي
دا سرکولر ڈیٹ چې کوم دی نو په دې سرکل کې بجټری ریسورسز خوري، او بجټری ریسورسز مطلب دا رته تا پتر چې زمونږ په اکانومي کې مسلسل فیسکل ډیفیسټ دی، او د دې فیسکل ډیفیسټ د وجه چې کوم دی نو لږ کم ریسورسز چې ډیولپمنټ پروجیکټس لا یا کم چې کوم دی نو ویلفیئر پروجیکټس باندې استعمالې دي شنو هغه په سرکولر ډیٹ کې لاړ شي. نو د دې وجه چې کوم دی نو دا په عوام باندې دا امپیکټ دی. بجٹ خساره زمونږه فو عوامو باندې دوه درې طریقو سره امپیکټ کوي. یو غوډاره چې مور ټیکسز چې کوم متاسو ته پتره هر وخت نوې ټیکسونه لګي، پېټرول ډیولپمنټ لیوی لګي، او دویمه اداره چې مطلب دار کې پیسې چې په ډیولپمنټ پروجیکټس یا ویلفیئر پروجیکټس کې استعمالېدل پکار دي ناغه سرکولر ډیټ کې زی.
دا یادونه وردا چې په پاکستان کې د بجلی په بیو کې د زیاتوالي خلاف احتجاجي مظاهره هم شوې دي. حکومت وایي د پیسو د نړیوال صندوق سره لخپلو لوزنامو سرغړونه نشي کولی، او د مالیاتي ادارو د سلا مشورې نه بغیر ولستا راحت نشي ورکولی.
شاین بنریو چې تاسو ته رپورت وړاندې کوو. ستاسې پام د بل رپورت په لور راګرځوم. د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت کوونکي سوداګر مشال ریڈیو سره په خبرو کې ویلي چې په تور خم کې د انټیګریټډ ترانزیت ټریډ مینجمنت سیستم په نوم منصوبه په خپل وخت مکمل نه شو او تعمیراتي کار یې د ځنډ ښکار شوی دی. دغه سوداګرو مشال ریډیو ته دا هم ویل چې د دې منصوبې د تعمیراتي کار له کبله سړکونه ویجاړ شوی او په تور خم کې تری ترافیکی ستونزې هم راولاړې شوې دي، او د مالونو ډک ګاډي لوی قطارونه دوړ خو ته ولاړ دي. بلخوا د نېشنل لاجستیک سیل او کسٹم چارواکی وایي چې د دې منصوبې 80% کار بشپړ شوی دي. نور تفصيل فرحات شینوار راکړي.
کسٹم چارواکی وایي چې د راهداري دې منصوبې لاندې په تورخم کې جدید ټرمینل، ترانسپورټ اډې، لوی سرکونه، د ګاډو پارکینګ او امیګریشن کاونټر جوړیږي، او د لپاره ایشین ډیولپمنټ بانک خو 6.5 بلیون روپۍ مالی مرسته ورکړې. خو بیا د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت کوونکي سوداګر وایي چې دوی ته د رسد او تعمیراتو ادارې نېشنل لاجستیک سیل ویلي وو چې د جولای 1 منټه پورې به پرې کار مکمل شي، خو تر اوسه دا منصوبه نیمګړې پرته ده، او په تورخم کې د تعمیراتي کار او ځمکو کنستلو لوجې سرکونه ویجاړ کړي، او دواړو خواو ته ترې ټرافیکي ستونزې راولاړې شوي او په کار د کار پرې تیز کړل شي. د پاکستان او افغانستان ګډ چیمبر اف کامرس اینڈ انډسټری زیاده تجارت او صنایعو خونې یو عہدیدار شاهد خان مشال ریډیو ته وایي چې د منصوبې صبح په وخت سر ته نه رسیدو لامل دواړو خواو ته د مالونو ډګ گاڑی په وخت نه رسی او ډیر مشکل سره مخ کړي.
دی وخت کې تاجر ته همدغه خدشه ده چې مالونه په خپل وخت نه را رسی. تورخم د دې پروجیکټ د لاسه درې کالونه د تورخم تجارت چې د ورځې 2000 لاره یا 1300 لاره پورې رفت مت شوی دی، هغه ډیر رقم شوی دی 300 تم راشي. تاجر دا خواهش ته چې دلته د پروسیس زر شي، لاره دې ساره نشي. بے شک دوانه طرفین حکومتونه د قانون د لاندې د خپل چیک بیلنس وکي چې دا خبره عملی شو نو پروسیس په خشي دا ډېرې ستونزې به دې سره حل شي. نو چې دوانه جانبین امیګریشن سیوام وي اسانتیان هم پیدا شي.
د تورخم قومي ترانسپورټ اډې یو مشر نجیب خان وایي چې د دې منصوبې تعمیراتي کار د زنډ کار دی او لویو گاډو د زید نشټوالي لامل تورخم او پیښور ترمنځ مسافر وړونکو گاډو ته هم مشکلات جوړ شوي او د گاډو کتارونه ولاړ وي.
تر پیښور پورې په سرکونو باندې لارې ولاړې دي، کورونو خلک بیماران اسپیتالونو لارې لوکل روډونه دي دا بندې، هر وخت په سرکونو کونو باندې ټریفیک جامی. دا ټول لامل چې په تورخم کې د کنسټرکشن وجه ده چې دا د زند کار شوی دی او دې وجه نه مشکلات عام ولسته پیدا دي.
په تورخم کې د رصد او تعمیراتو ادارې نېشنل لوجستیک سیل جنرال منیجر کرنل ریټایرډ عزیز خټک د اکتوبر په 3 نیټه مشال ریډیو ته ویل چې په دې منصوبه 80% کار سرته رسیدلی او هر چاته ودانۍ ښکاری، خو هلته د دوه طرفه ټرافیک او په پوله دواړو خواو ځواکونو ترمنځ د تاوتریخوالي، پولې بندېدو او داسې نورو وجوهاتو له امله پرې تعمیراتي کار د زنډ کار شوی، خو اوس پرې د تېرې یوې ونۍ راهیسې بیا کار پیل شوی او هڅه کوي زر یې سرته ورسوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو ته تاسو غواګي او ستاسو پام د نور رپورټونو په لور راګرځوم. د خیبر پښتونخوا په سواد کې یتیمانو ماشومان لپاره د ځانګړي ادارې خپل کور فاونډیشن د سوري لاندې یو کلتوري دستور شوې ده. په دې دستور کې د ماشومان په ګډون د سیمې سیاسي او ولسی مشرانو او ځوانانو هم برخه واخسته او به څوک ماشومان لپاره د فاونډیشن د زیار استاینه وکړه. نور تفصیل د نیاز احمد خان په دې رپورت کې اورو چې د یوې سندري سره پیل کیږي.
اے خنجر خنجر بانو سرا بس کے دغتورو نیزو سرا بس کے
دغه د دیرش کلن سندرغاړي هنرمند راحت افغان سندره ده چې د سواد په کانجو کې د بیوزله ماشومان لپاره جوړ کړی شوی زمون کور ماشومان ته موسیقي خای. راحت افغان وای چې د 13 کالو راهسي د سکول تر شلو پورې د کومکو ته رباب، طبلا، سندره او د موسیقي نور برخو خودنه کوي. د وای د زکونکو لپاره موسیقي زدکړې ډېر اهم دي.
موسیقي حکم ګوري د امن، د امن علامت دی، د وحشت نه پاک دی، د امن دی، د یووالي دی، د کې چې کم دی یو د اتفاق دی، په دې کې چې کم دی همدردی ده، او دا چې کم دی د سر په دې ماشومان کې یو داسي انساني خو نه را پیدا شي چې هغه منګه د جون سره مطلب کې جون کوشي جون څه شي نو جون خو داسي شین دی کنه چې ماته اوخره اوسکا یو د شاده خو مطلب زناورم کې یو مشینګریم کار کوي شو خره کې خبره کوم د جون کو کنه جون موږ به خبره به درنګونو باندې کو، موږ خبره په موسیقي باندې کو، موږ خبره په ساس کو، په تړن باندې کو.
د ستوره کې د نظامی شمسي پاړه سټال لګون کې د شپږم ټولګي یحیی خان وای چې دغه سټال کې د خودلې شوی چې د سمکه پر رنگ نورې سیاریم د نمبر نه تاویږي او دغه نامونه ته د ورځې شپې او د موسمونو بدلون پاړه معلومات راځي.
موږ دا پته لګی چې ماخا لگا ورس سنگ رازی او دا موسم سنگی او دا جی پی ایس سیٹلائٹ او دا میٹیور او دا ټول شونا دا دری مونگ تا رگ رازی پتا چلی چی دا دسی دے دسی دے دسی دے
سٹالون تا ورغری دا نورو ملگرو سرا دا کانجو دا شخصی سکول دا نهم ټولګي مرجان وای چی دوی خوشحال شول چې ماشومانو یو شمیر ساينسي سټارونه لګولي، دوی تر هم زده کړې وکړي.
مونږ چې دلته رالو نو مونږ لکه هر قسم شی ولیدو د دې زی لکه کوم اړ شي دغه ډیر زیات کوشش کړی دی یوازې لکه مطلب سبق نه لري چې لکه مونږ زده کو ځکه د دې هر څو د سبق زده کول لپاره زموږ دا ضروری ده چې لکه مطلب مونږ د اکټیویټیز وکړو چې زموږ په سبق کې هم انټرست پیدا شي او لکه مطلب یوازې زموږ د سکول لپاره نه لکه د هر سکول لپاره چې دی نو لکه دا ضروری دی چې هغه هر خپل هر کلاس لږ دی لکه د اکټیویټیز د دې مخور کې
زمون کور ادارې خیبر پختونخوا مشرې نجما سحر په دغه مهال مشال لري دوور چې زمون کور اداره کال 2014 کې جوړه کړې شو دا وخت د صوبې په بیرابلو ضلعو کې 15 سکولونه لري چې پکې یو د جنکو لپاره ځانګړې ده او دغه ادارو کې یو لسو زده کوونکي تربیت اخلي
دې کې جی کم ماشوم هم پس خطر باندې دو چار دی جی کا هغه اورفن دی که هغه فاینانشلی ولنریبل دی ډیر زیات که دا غي مور پرار په جیل کې دي که دا هغه په خپل سره کریمینل اکټیویټی کې انوالو کېدل غواړي او هغه ماشوم بچکول غواړي که هغه نشي په لټ کې تلل غواړي او روان دي او هغه بچکول غواړي هر قسمه خطرې نه چې هغه دو چار دي هغه ماشوم زمونږه ماشوم دي
پدغه مهال ویل شول چې زمون کور ادارې کې ټولو ماشومانو ته د حکومت لخوا د اوسېدو ځای خوراک د لوبو موقع او طبي امداد ورکولای شي دستوري په اخره کې غوړه ستانونه لګونکو ته تاریخي اسناد ورکړل شول نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
مشال ریډیو ته تاسو غوګي او تاسو پام د نور رپورټونو په لور راګرځوم د ولسی ازادي او جمهوریت د سار نړیوال ادارې فریډم هاوس په خپل یو تازه رپورت کې د مصنوعي ذهانت د ناسم استعمال اغیزو تاکتن کړی دا ادارې د اکتوبر پر سلورمه په خبر کړی یو رپورت کې ویلي چې ځینې حکومتونه د مصنوعي ذهانت جدیدو طریقو استعمال کوي چې د معلوماتو د کنټرول آنلاین سنسرشپ او نورو مقصدونو لپاره کاروي اداره وایي چې په نړۍ کې د انټرنیټ ازادي په 2013 کال کې هم په مسلسل توګه کم شوې او باید د دې لپاره ګامونه پورته شي دا چې په پاکستان کې د مصنوعي ذهانت ناسم استعمال سره اغیزې لرلی شي دا رپورت په اړه د پاکستان د نگران حکومت د اطلاعاتو وزیر مرتضی سولنګي لسبیل وړټ وکړه او وی ویل چې راتلونکي منتخب حکومت یې په دې اړه بیان ورکول شي تفصیل ملیحه مرزا دره کوي
د ولسی ازادۍ او جمهوریت د سار نړیوالې ادارې فریډم هاوس په یو تازه رپورت کې ویلي چې د مصنوعي ذهانت جدیدو طریقو په آنلاین نړۍ کې انساني حقوقو ته ستونزې پیدا کړې دي فریډم هاوس د اکتوبر په سلورمه په خپور شوي رپورت کې ویلي چې په نړۍ کې د انټرنیټ ازادي په 2013 کال په مسلسله توګه کم شوې ده ادارې په رپورت کې ویلي چې په 22 هیوادونو کې د انټرنیټ د ازادۍ حالت خراب شوې او په 22 نورو کې ښه شوې ده په رپورت کې د ایران او چین ذکر شوی چې د انټرنیټ خپلواکي نه لري ادارې اندېښنه څرګنده کړې چې حکومتونه پر معلوماتو د کنټرول لپاره له اټوماتیک نظامونو ګټه پورته کوي او د آنلاین سنسرشپ مختلفو ډولونو ته وده ورکوي په رپورت کې ویل شوی چې د ناسمو معلوماتو خپرونکو د مصنوعي ذهانت هغو طریقو ته مخه کړې ده چې د تصویرونو آډیو لیکنو یا متن د بدلولو لپاره استعمالوي سو د حقیقت او فریب ترمنځ فرق ونه کړل شي د فریډم هاوس مشر مایکل جی ابراموویچ په بیان کې ویل چې مصنوعي ذهانت خای د سارنې سنسر شپ او د ناسمو معلوماتو د جوړولو او خبرولو لپاره استعمال شي د نوموړي په خبره دا اوس مهال مهمه مسله د ځکه چې انساني حقوقونه په آنلاین بڼه د استبدادي قوتونو هدف ګرځېدلې دي په رپورت کې ویل شوی چې په لګ تر لګه 1400 هیوادونو کې د مصنوعي ذهانت یا آرټیفیشل انټیلیجنس استعمال د آنلاین ناسمو معلوماتو د خبرولو لپاره شوی په رپورت کې ویل شوی چې د مصنوعي ذهانت نوې ټکنالوژي د شکونو د مخالفینو د بدنامولو یو لسی بحث ته اغیزمنولو لپاره استعمال شوی په رپورت کې د پاکستان مثال ورکړل شوی چې د نهم مې د واقعاتو وروسته د سیاسي کشالو په وخت د تحریک انصاف مشر عمران خان د مصنوعي ذهانت په ذریعہ جوړه یو ویډیو شریک کړه چې پکې یو خزه د بلوو په وخت د پولیسو خلاف په مړانه درېدلې ښکاری رپورت وایي د دې مقصد د بیانیې خبرولو چې په پاکستان کې خزه د پوز نه بلکې د غتر شا ولاړې دي د مې په نهم د الکادی ټرست په نوم د درغلې په یو قضیه کې د عمران خان تر گرفتاری وروسته د پاکستان په مختلفو خارونو کې د تحریک انصاف پلویانو مظاهرو پر مهال یو شمیر کسانو پر پوځي تاسیساتو دولتي او شخصي ودانو حمله وکړي او ورته زیان واړو په پاکستان کې د ډیجیټل چارو یو فعال او کارپو هارون بلوچ مشال ریډیو 12 چنن سبا دور کې د ډیپ فیک او سنتټیک میډیا مسله ډیره سنجیده ده چې د مصنوعي ذهانت په استعمالولو په جالي توګه یو ویډیو یا انزور جوړول کیږي خو هغه ویل چې دا خوشبختي ده چې تر اوسه د دې په پاکستان کې دومره استعمال نه دي شوی
اوس قسم کې چیزې ابھی پاکستان میں اس طریقے سے استعمال
داسې قسمه سیزونه لا په پاکستان کې دومره نه دي استعمال شوی چې یو خوشبختانه یو ښه خبره ده او موږ غواړو هم نه چې دا سی وشي خو که د دې ناسم استعمال ته وګورو نو د دې پایلې ډېری خطرناکې کېدې شي په ځانګړي توګه د خزو په معاملې کې څنګه چې تاسو د رپورت ذکر هم وکړ ځکه چې ډیپ فیک یو داسې ټکنالوژي ده چې تاسو څومره آنلاین انزورونه موجود وي په هغه کې تاسو تاثیرات د الگوریتم په مرسته سره په ویډیو کې بدل کړي او بیا تاسو د خلی سهم پکې ویل کې دی شي چې تاسو به ویلی هم نوي کله ناسم معلومات خبرولو یا د منظم غیر مستند چلند خبره وکړو نو بیا د هغه وخت کاریدل شي چې کله د الیکشن کمپاین نوي یا مخالف ګوندونه یو بل هدف ګرځوي نو په داسې کې د ډی فیک د استعمال اندېښنه زیاته ده چې ډېری منفي نتیجې به ولري
اس قسم کی جو چیزیں ہیں وہ بہت زیادہ استعمال ہونے کا اندیشہ ہے اور جس کے ریپرکشنز بہت زیادہ ہوں گے
د فریडम هاوس رپورت وای ک د ډیپ فیک یا د جووري جالي ویډیو یا انزور ورستا پته هم لګي خو بیا هم د معلوماتو پنړې ډېرې اغیز لرلې شي هم دا خبره هارون بلوچ مشال ریډیو توکړه نو موډي ویل چې په وقتی توګه خای خلکو ته معلومه نشي چې یو ویډیو جالي ده خو هغه په ګنټو کې په انلاین او ورستا افلاین بڼه باندې خبره شي چې منفي نتیجې لرلې شي او تشدد ته هم لمن وهلې شي په پاکستان کې د مرکزی خبريالانو اتحادیه فدرل یونین اف جرنالیست مشر شہزاده ذوالفقار مشال ریډیو 12 چې په پاکستان کې وارله مخه د بیان او اظهار په ګډون د رسنو پر ازادۍ کټغنونه دي خو کله د انټرنیټ ازادي اغیز منولو لپاره د مصنوعي ذہانت هم ناسم استعمال کیږي نو په کار د چي مخنیوي یو شي
ریسرچ ادارې ریسرچ ایجوکیشن غرض په هر شی کې انټرنیټ څخه फायदा اخستل شي او په انټرنیټ د ترو چې دې کته ارتفیشل انټیلیجنس استعمالې او باندې په هغه باندې مس یوز کیږي ډیس انفارمیشن مس انفارمیشن نو دا ډېر زیات خچا لري مستقبلا هم دا خچا لري چې دا کیږي دا شی به کیږي اوس یو عام ویب سایټ دی وی لاګر دی یا یو سایټ دی چې خپل خلک سره دا خبرې کوي چې ډیموکراسي او ډیموکراتیک کم نورمز دی دا خلاف ورزي کیږي ګورنمنت اف پاکستان چې دی نو په هغه دوی خو په هم استعمالوي چې ویب سایټ بلاک کی ولې هغه د حکومت خلاف خبرې کوي زه خو دا وایم چې خلک ډیسایډ کی باید انټرنیټ ازادي باید په باندې خو باندې نو
شہزادہ ذوالفقار ویل چې په سوشل میډیا سو غیر اخلاقی خبرې کوي دا غي لپاره خپل اصول دی او باید چې هغه استعمال شي نور ازادي باید موجوده وي د رپورت پاړه د پاکستان د اطلاعاتو نگران وزیر مرتضی سولنګي مشال ریډیو ته ویل دا غ آئینی حیثیت دادې چې په حکومتي پالیسي بیان ورکولې په داره اختیار کې ناراضي نو موري د رپورت پاړه لسوي لوډډا وکړه ویل چې دا د منتخب حکومت منډیټ ته نو راتلونکي حکومت یې پاړه بیان ورکولې شي خو د پاکستان په خوانیو حکومتونو په بیا بیا ویل چې په هیواد کې رسنۍ ازادي دي او هر یو تن د بیان د ازادۍ حق لري فریډم هاوس په رپورت کې جمهوریت حکومتونو ته وړاندیز کړي د شفافیت لپاره دی د مصنوعي ذہانت استعمال منظم کړي د سارنې اغیزمن میکانیزم جوړ کړي او د انساني حقوقو تحفظ ته لومړیتوب ورکړي د دې ترڅنګ د آزاد انټرنیټ تحفظ وکړي او د رازداري داسې قوانين جوړ کړي چې شخصي معلومات خوندي پاتې شي
ملي امیرزاده وچ تاسو رپورت لاندې کو د اکتوبر پر 2 مې د عدم تشدد نړیواله ورځ ولماندل شو د دې ورځ په مناسبت نور هوادونو په سیر په پاکستان کې هم پروګرامونه او غونډې وشوې خود دې ورځ المازل باوجود هم په پاکستان او پتی ربیا په خیبر پختونخوا کې د تشدد پیخي سبتيږي سیلون کې په دې اړوي چې په پاکستان کې ریاستي او جمهوری ادارو د عدم تشدد لپاره سم کار نه دی کړی ځکه په ټولنه کې تشدد ورستر بلی زیاتیږي بلخو د پاکستان حکومتونو ویلي چې د هر ډول تشدد د مخنیوي لپاره قوانين او اقدامات کړي دي نور حال د نساجمل پرپورت کې
په خیبر پختونخوا کې سیلون کې وای چې د پښتنو په سیمه کې د عدم تشدد لپاره ډیر کار شوی دی خو دغه باوجود په پښتون مشتو سیمو کې جګړې دښمنه ناموسي وشنه په ماشومان او خزو تشدد ورستر بلی سیاتیږي او نوې بڑا خپلوي سیلون کو د خبره د اکتوبر په 3 مال اغروست مشال ریډیو توکړه چې د اکتوبر په 2 مال د عدم تشدد نړیواله ورځ المانسل شو د دې ورځې په مناسبت د نورو هوادونو په سر په پاکستان کې هم غونډې او پروګرامونه وشو دا چې د عدم تشدد نړیوال ورس خو المنزل شي زیاتره خلک د تشدد خلاف هم دي خدغه باوجود په ټولنه او په سانګړې توګه په پښتنو سیمو کې د تشدد پیخي مخې ته راسي دا چې د دې وجوهات سدي پدیڑا لیکوال او سیڑون کی نور الامین یوسفزی د اکتوبر په دریمه مشال ریډیو تو ویل چې په پښتون میشتو سیمو کې په کورونو سکولونو او مدرسو کې تشدد په تعلیمي نصاب کې لنورو کامونو د کرکې مواد کمزوري معاشي حالات لا قانونیت د ریاستی ادارو لولس سره ناسمې رویې او په قبایلی سماج کې انتها پسندی منظمول د تشدد د زیاتوالي سبب دی. اغه د همویل چکلا د معاشري ټول شراکت داران یا سټیک هولډرز او ریاستي ادارې په امنیتي او معاشي ستونزو هوارولو کې سنجیده نه وي، نو دا هم په ټولنه کې د تشدد زیاتېدو سبب جوړ شي.
د دنیا چې څومره قانون دي نو هغه د نومریک لایف نه یا د خانه بدوشه نه چې دنو قبایلی ژوند ته تللی وي او بیا قومي ژوند ته تللی وي. د بد قسمت یې نه پښتانه چې کله د خانه بدوشه د ژوند نه قبایلی ژوند ته راغلل نو داخلي قبایلی ژوند په زرګونه کاله خور شو او قومي ژوند ته ور نغلل، او د قومي ژوند ته نه ورتلل د وجې نه یو په دی باندې بلا یرغلګل راغلل او مسلسل په تشدد کول. هغه تشدد چې دی نو هغه سره داسې وشو چې د دی جینس کې تشدد ور داخل شو او د تشدد دود نه یو بل لطیف بچے پیدا سے چاہیے تھا بھائی غیرت ہوئی دام تو تشدد بچے ہوئے انو دا پختنو تو نہ کہ پیزا ذرا کا علمہ کی غیرت نو ائی کہ پتو د دې پد چې کله په دې ټولنه کې وو نو هغه مره تشدد نو، او هغه بیا دا ده چې بیا ریاست چې دی نو وخت په وخت مونږ استعمال کړی وو. بیا مونږ د ترکیانو او د ایرانیانو په منځ کې وو چې هغه به کاریو په حمله کوله نو مونږ په منځ کې اسې دلیدو. د هغې د وجې نه زمونږ جغرافیا هم زمونږ دښمنه ده. بیا داسې وشوه چې دلته عربیان راغلل نو د اسلام په ځای دلته عربیت راغی چې مونږ زمونږ هغه قبایلي ژوند نور موږ چې قوم ویل
د 2000 کال د جون په 15مه د ملګرو ملتونو په عمومي سملې کې د اکتوبر 2مه زکه د عدم تشدد نړیوال ورځ وګرځول شو چې په دې نیټه د هند آزادۍ د تحریک مشر او د عدم تشدد د فلسفي سالار موهنداس کرم چند ګاندي چې پر مهاتما ګاندي مشهور وو د پیدایش ورځ ده. مهاتما ګاندي په هندوستان کې په شلمه پیړۍ کې د عام پوهاوي لاري د سولې، زغم، امن او د عدم تشدد کلتور عامولو او خوندي کولو لپاره مبارزه کړې، او هم د دغه مبارزې لاري په ټولنه کې مشهورتیا ترلاسه کړې ده. په پښتنو کې هم د مهاتما ګاندي په سر خان عبدالغفار خان چې په فخر افغان یا باچا خانم یادیږي د عدم تشدد د فلسفې خپرولو لپاره اوږده مبارزه کړې ده. نوموړي په هغه وخت کې د انګریزانو د واک او د زور زیاتی خلاف سوله ییزه مبارزه پیل کړې وه، او په زرګونو داسې پلویان یې لرل چې د عدم تشدد منونکي وو، او هم په دغه لار کې سو وارې بندي شوې دي. په پیښور کې ډاکټر سویل خان چې د باچا خان د عدم تشدد په فلسفه پی ایچ ډی کړې ده، د اکتوبر په 3مه مشال ریډیو تو ویل چې د عدم تشدد تحریک د پاکستان له هنده بیلی دورستو رو رو کمزوري شو، ځکه چې باچا خان بندي شو او د عدم تشدد تحریک په ټولنه کې سم خور نشو.
پاکستان جوړ شو نو دا غینې پس بیا هغه تحریک چې دین او هغه صرف د خودی خدمتګارو کورونو ته پاتې شو او ټولنه کې خور نشو، ځکه چې یو نوی آئین راغی، یو نوی ملک جوړ شو، قانون راغی. علمیه زمونږ د ملک چنن سبا دونه تشدد سیوا شوې دی چې په کورونو کې نن ما په کلاس کې وې چې خاون لګی شو پته مرګره کې خپل خزي وشته په دې وجه وشته چې دا ما نه خپته لیدا. نو به تان خپته لیدا نو تی رضا کنه، او دا تک سړی ویني دا به تان خپه ولیدل. نو د دې خزي دا وجه نه چې دا نو دا 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 ثابتای چې بای په معاشره کې پټولنه کوي، یعنی دا اگر دو کال زوی ته مونږ کته دل زکه چې دا مور پلاش باندې هغه ناس ته تاسو هغه تصویرو کته ده نه، بیا دلته لاندې دی میدانی لا خو کې ګوره دون تشدد دروازې چې ګوره تانی چری نو هسپتالونو تانی دواړو ته چور شه نو ته به خدای پاک دلته خو بل شیز نشته بغیر د تشدد ده. نو دا سیوا چې شو نو داغي وجمدار چې دلته مونږه ګلوبلایزیشن ته خورلو، دلته مونږه ټولنه قبایلیت نه دوتې دو د پاره او د اربنایزیشن د پاره خو کار وکړو، خو د دې لپاره مونږ کارونه کوي چې بای مونږه معاشري نه لټولې نه تشدد لري کو.
سیلون کې فایق یوسف سے بیا وای چې زیاتره هوادونو د تشدد مخنیوي لپاره قوانین جوړ کړی دي، خو په پښتنه ټولنه کې عدم تشدد یوازې د یوې سیاسي نارې په توګه کارول کیږي چې لوجه پښتنه ټولنې ته زیان رسیدلې ده.
په کورونو کې، په کلو کې، په باندو کې مونږ یو ډول وحشیان یو، او په وړه وړه خبره باندې پنځه او شپږ مړی کوو، په ونه مړی کوو، په چرګه باندې مړی کوو، په غوا باندې مړی کوو، په شوتل باندې مړی کوو، او یو دومره وحشي ماحول زمونږ په ټولنه کې جوړ دی چې تاسو اوس د سوشل میډیا زمانه د خبرې کېبه او ټول خلک په خبر دي چې په یو لیش زمکه باندې 15 کال دیرش کال دښمنۍ روانې زمرګرو سره سره ټوک کوم هغه خلک کوم چې ځانته د عدم تشدد ډیر کلک او کوټلی پیروکار وي د اغیم کلیوال ژوند ته او د خپل عزیزانو سره ژوند ته وګوره نو اغیم درې او څلور او 15 مړی کړی دي نو په کور کې تشدد کو او په قامی او په ملی مسائلو باندې په وسایلو باندې په شتمنیو باندې په دې کې موږ بیا د تشدد کو
سیرون کی وای چې په پښتنه ټولنه کې د عدم تشدد فلسفي پر مخ وړل لپاره جمهوریت ادارې او جمهوریت قدرونه هغه څه ونه کارول شو څنګه چې د نړۍ په نورو هیوادونو کې د داسې ورته تحریکونو پر مخ وړلو کې استعمال شوی دی خو د پاکستان حکومتونو تل دا ویلي چې لنساب د کرکې خپرولو مسمونونه لري کړي او د ناموسي وژنو په ګډون د هر ډول تشدد د مخنیوي لپاره بیلابیل قوانین